طبي زدکړې
واو میډیکل لرنینګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
طبی زده کړې د خوانیس پروګرام قدرمنو زده کوونکو سلامونه مې ومانه. خدای دې وکړي ټول به جوړ یای او د طبی زده کړې د نن ورځې د غژوندې خبرونه ته به حاضر وای. قدرمنو زده کوونکو یو ځل بیا ستاسو د طبی زده کړې د شپږمې دورې نوی درس پیلېږي. ټول زده کوونکي کتابونه راواخلئ، د خپلو کتابونو څلور دیرشمه صفحه پیدا کړئ. نن زموږ د درس موضوع ده د هضمي سیستم د ملحقاتو اناتومي. د هضمي سیستم د ملحقاتو یا د دوهمي غړو اناتومي زده کوو. موږ تر دې ځایه پورې د لومړنیو غړو یا د پرایمري اورګانس یا د اولی غړو اناتومي زده کړې ده. د دوهمي غړو اناتومي لا تر اوسه پورې پاتې ده، چې هغې ته ملحقات هم وایي یا اکسسری اورګانس هم ورته وایي. د اکسسری اورګانس اناتومي هم د اوس پیلې راځي. د دل لپاره چې یو ور په تیر درس تکرار وکړو، تاسو درې درشمه صفحه ته مراجعه وکړئ. په درې درشمه صفحه کې موږ کوچنۍ کلمې او غټې کلمې پیژندلې دي. لیکل شوي دي کوچنۍ کلمې اسمال انټسټاین. کوچنۍ کلمې د هضمي سیستم تر ټولو اوږده برخه جوړوي چې اوږدوالی تر شپږو مترو پورې رسیږي. تر ټولو اوږده برخه ده شپږ متره اوږدوالی لري او کوچنۍ کلمې د ګډې په برخه کې موقعیت لري. ګوره، د ګډې په برخه کې موقعیت لري. بیا لیکل شوي دي پارټس آف سمال انټسټاین، د کوچنۍ کلمو برخې. پارټس برخې ته وایي. ګورئ، پارټس آف سمال انټسټاین. کوچنۍ کلمې څو برخې لري؟ درې برخې لري. لومړی ډوډینیوم، دوهم جیجینیوم، دریم الیوم. ګوره، نمونه په پښتو هم تاسو ته لیکل شوی دی. ډوډینیوم، جیجینیوم، الیوم دا درې برخې لري. چپ طرف ته انځور کې دا درې برخې په بیلابیلو رنګونو سره واضح شوی دی. ډوډینیوم، جیجینیوم او الیوم دا د کوچنۍ کلمو درې برخې شوې. ګوره، تر دې ځایه پورې دومره پوه شوی چې کوچنۍ کلمې د هضمي سیستم تر ټولو اوږده برخه ده. شپږ متره اوږدوالی لري او درې برخې لري. دغه ډوډینیوم، جیجینیوم او الیوم بل غټې کلمې لیکل شوې دي، لارج انټسټاین. غټې کلمې د کوچنۍ کلمو د وروستۍ برخې څخه شروع کیږي او تر اناس یا مقعد پورې رسیږي. ټول اوږدوالی 1.5 متره ده. ګوره، غټې کلمې د 1.5 متره اوږدوالی لري. د کوچنۍ کلمو د وروستۍ برخې څخه شروع کیږي او تر انس یا مقعد پورې رسیږي. لاندې لیکل شوی دي د غټو کلمو برخې، پارټس آف لارج انټسټاین. د غټو کلمو برخې 5 مختلفې برخې لري. لیکل شوی دي سیکوم، دوهم کولون، دریم ریکټوم، څلورم انل کانال، پنځم اپنډکس. دا 5 برخه شوې. سیکوم په قوس کې هم ورته لیکل شوی دی. کولون قوس کې ګورئ، انل کانال او ریکټوم اپنډکس 5 برخه شو. ګورئ، اوس په دې هم باید پوه شئ چې سیکوم کومه برخه ده. انځور کې وګورئ، سیکوم د اپنډکس دغه جوړښت پیدا کړئ لکه ته ورته شکل لري اپنډکس سور رنگي ورکړی چپ طرف انزور کې د دینه لک پورته دا برخه سکون ده زیړه برخه د لک شانتی برخه دا سکون ده کولون برخه ګورې کولون په خپل بیا د څلورو برخو درلودون کوي یو پورته تللې ګورې کولمه د دې اپنډکس لځای نه شروع کیږي پورته شروع کیږي بیا هی طرف ته تویږي بیا لاندې راکوزیږي په دې ډول پرتی دي نو اوس دغه د سکوم نه پورته برخه دا اسینډینګ کولون دی کولون دی خو اسینډینګ کولون دی بیا افقي کولون وګوره هغې ته ترانسورس کولون وایي ترانسورس کولون او بیا کولون لاندې راکوز شوی دی چې هغې ته ډیسینډینګ کولون وایي او بیا کولون چپ طرف ته تاو شوی دی چې هغې ته سیګماید کولون وایي دا څلور برخې دا د کولون برخې شوې او سیګماید کولون نه وروسته ریکټام شروع کیږي د خوایا برخه دا د ریکټوم برخه ده او د ریکټوم نه لږ لاندې انل کانال او بیا اناس یا مقعد پورې رسیږي درې دېرشمه صفحه کې لاندنۍ برخه کې لیکل شوی دي د غټو کولمو د کولون برخه بیا په څلورو برخو ویشل کیږي پارټس آف کولون اسینډینګ کولون د یو ژیړ رنګي ورکړی انځور کې اسینډینګ خاتون کې ته وایي یعنی خاتون کې کولون بل ترانسورس کولون دی افقي کولون یعنی افقي پروت دی بل ډیسینډینګ کولون دی لاندې ښکته شوی کولون بل سیګماید کولون دی سیګماید یوه علامه ده سیګماید هغې ته ورته شکل لري سیګما نو دا مختلفې برخې د کولون شوې او ریکټوم د سیګماید لاندې دی انل کانال د ډېره کمه برخه ده د انس سره نږدې برخه ده دا د غټو کولمو مختلفې برخې شوې انزور ښه دقیق مطالعه کړئ ښه راځئ صفحه واړوئ څلور دېرشمه صفحه نوی درس د هضمي سیستم د ملحقاتو اناټومي ګورئ ملحقات اپنډیجس هم ورته ویلی شو اکسسری ارګانس هم ورته ویلی شو یعنی دغه داسې غړي چې په هضمي سیستم پورې ارتباط لري د هغې اناټومي فرضاً ما مخکې هم ویلی دي چې ستاسې له کور څخه تر مسجد پورې لار دغه پوخ سرک یا دغه لار دا د هضمي سیستم هغه ټرکت شو یا کانال شو یا لار شوه خو دې ته څنګ ته یا د دې لارې څنګ ته دکان جوړ شوی دی برمه ده د اوبو پټي دي دا ملحقات شول اړوند جوړښتونه شول موږ په هغه لار باندې لاړو ګورئ له خولې څخه لاړو تر مکات پورې تر وروستۍ برخې پورې ولاړو خو اوس دغه څنګونه یې هم ورته زده کوو په څنګونو کې موږ کوم جوړښتونه پیژنو ګورې ینه پیژنو سپلین یا توری باید وپیژنو پانکراس باید وپیژنو تریخه یا ګل بلیډر باید وپیژنو راځئ پیل کوو لیکل شوی دي تر دې ځایه مو د هضمي سیستم د ټریکټ کوز کې هم ټریکټ لیکل شوی اناټومي زده کړه چې د خولې څخه شروع کیږي او تر مقعد پورې رسیږي او دې ته په طب کې جی آی ټی وای چې د ګاسترو انټیسټینل ټریکټ څخه اخیستل شوی د دې قوس کې انګلیسي نوم په دې کې انټیسټینل کلمه څنګه څه ګډه وډه لیکل شوې ده انټیسټینل دغه توري پکې ګډوډ شوې دي تاسو کولی شئ د انټیسټینل کلمه د درې دېرشمې صفحې څخه په استفادې چې دلته څو ځله لیکل شوې ده د هغې څخه راواخلئ او ځای پر ځای کړئ درې دېرشمه صفحه کې ګورئ پورته لیکل شوی سمال انټیسټاین انټیسټاین یوازې اخر کې د ای پر ځای ای ایل ورکړئ انټیسټینل بشي ای به لرې کړئ ای ایل ورکړئ نو انټیسټینل بشي یعنی یوازې په انټیسټینل کلمه کې تېروتنه راغلې ده نو جی آی ټی د ګاسترو انټیسټینل ټریکټ معنا لري د معدې او کولمو ټریکټ یا پایپ یا لار ښه دوام ورکو لاندې لیکې ته اخیستل شوی او د جی آی ټی له مطالعې وروسته د هضمي سیستم د ملحقاتو یا اړوند غړو اناټومي تر زده کړې لاندې نیسو چې لاندې غړي پکې شامل دي ټریکټ مو زده کړه جی آی ټی دغه کانال مو زده کړه اوس اړوند غړي کوم غړي پکې شامل دي؟ لومړی لیور، لیور اوس تاسو پیژنئ یعنی ته وایي. دوهم سپلین، سپلین هم پیژنئ هغه توري ته وایي. دریم پنکراس، پنکراس ته وایي. څلورم ګال بلیډر یا تریخای. لومړی یانه پیژنو، لاندې لیکل شوي یانه لیور هم ورته وایي. یانه ته څه وایي؟ لیور، جیګر هم ورته وایي. یانه د بدن تر ټولو غټه غده ده. ګورئ دا تر ټولو غټه غده شمیرل کیږي. غده هغه جوړښت ته ویل کیږي چې هغه یو څه افرازوي، یو څه جوړوي، بې افرازوي، لکه د لاړو غدې چې لاړې جوړوي. نو ینه د بدن تر ټولو غټه غده ده، لارجسټ ګلند ده. لیکل شوی چې د ګیډې په رایټ اپر کوادرانټ کې موقعیت لري. ګورئ موږ څلور کوادرانټونه ویلي دي. یو رایټ اپر کوادرانټ دی، بل لیفټ اپر کوادرانټ دی. رایټ اپر کوادرانټ ښي طرف ته او پورته برخه ده د ګیډې چې دلته موقعیت لري. ګورئ د ښی پښتۍ د دې لاندې موقعیت لري، بل لیفټ اپر کوادرانټ دی، بل رایټ لور کوادرانټ دی، بل لیفټ لور کوادرانټ دی. ښه، په رایټ اپر کوادرانټ کې موقعیت لري. ښه، راځئ رایټ اپر کوادرانټ تاسو ته ښایمه کوم ځای ته ویل کیږي. رایټ اپر کوادرانټ اتویشتمه صفحه ته راشئ. ټول اتویشتمه صفحه پیدا کړئ. په اتویشتمه صفحه کې اے انځور وګورئ. اے انځور په اتویشتمه صفحه کې اے انځور وګورئ. دغه دوه خطونه چې تیر شوي دي، د دې خط زموږ د سترګو چپ طرف ته او پورته برخه، د رایټ اپر برخه ده. تاسې ګورئ، ګورئ واضح لیکل شوی دی رایټ اپر کوادرانټ. کوادرانټ کلمه ورپسې لیکل شوی نه ده، خو دا رایټ اپر برخه ده. او د دې لاندې تاسې دغه ینه وګورئ، دغه د غوښو غټه ټوټه د ینه ده. د اے توری چې لیکل شوی دې طرف ته په دې خانه کې دغه لاندې ینه ګورئ، د رایټ اپر کوادرانټ کې واقع شوه. ینه په رایټ اپر کوادرانټ کې واقع ده. څه نه څه هغه د ینه ځینې برخې اپیګاسټیک ساحې ته هم راغلي دي، یا لیفټ اپر کوادرانټ ته هم راغلي دي، خو ډېره برخه یې په رایټ اپر کوادرانټ کې ده. بیرته راشئ خپل درس ته. څلور دېرشمه صفحه. ها، څلور دېرش صفحه کې وزن او شکل یې هم پیژنو. څومره وزن لري او څه ډول شکل لري؟ وزن او شکل، ینه تقریبا یو نیم کیلو وزن لري. څومره وزن؟ یو نیم کیلو، 1500 ګرامه وزن لري. یو نیم کیلو وزن لري. لیکل شوی د شکل له نظره فنه ته ورته شکل لري. فنه څوک به پانه پیژنئ؟ فنه هغه ته په کلیوالي لهجو کې یا په بیلابیلو لهجو کې ورته سپیتا وایي. سپیتا دا د اوسپنې غټې ټوټې دي یا درنې اوسپنې دي. کله چې لرګي څیرل کیږي، لرګي کته کیږي، هغه په لرګي باندې ښودل کیږي، د پاسه ور باندې پلک رخوشی کیږي، نو هغه ته ورته شکل لري. یا تبر ته ورته اوسپنې دي، تبر، تبرګي سر ته هغه اوسپنې، هغه ته ورته شکل لري. نو دغه سپیتا یا فانه همدغه ډول شکل دی. ګورئ تاسې ینه هم ورسره وګورئ، فانې ته ورته شکل لري. ګورئ دا تیپ کې داسې ویل شوی دي، او په طبي کتابونو کې، په انګلیسي کتابونو کې ورته لیکل شوی دي چې ویج شیف، ویج سپیتا ته وایي. هغه کلمه معنی در اخیستې که ډېره پیچلې ده. ویج شیف شکل دی. ښه، په دې هم پوه شو چې سپیتا یا فانې ته ورته شکل لري. رنگ یا کالر څه ډول رنگ لري؟ لیکل شوی دی ځیګر یا ینه سورچک نسواري رنگ لري او قوامی ماتیدونکی دی. سورچک رنگ لري، نسواري غوندې سورچک رنگ لري. رنګونو کې تاسې بیا بلد یئ. قوامی ماتیدونکی دی. قوام دې ته ویل کیږي، ګورئ، چې د لاس په واسطه یو څه ټینګوي، ټوټې ټوټې کیږي. قوامی ماتیدونکی شو. اوس پنه ګورئ، اوس پنه ټینګه کړئ، د هغې قوام نه ماتیږي، هغه ډېر کلک دی، خو ینه ټوټې ټوټې ځي. نو ځکه وایي چې قوام یې ماتیدون کې راي قوام سختوالی ته وای لاندې لیکل شوی قوام هم در پیژنم دی یو غړی د ناس سختوالی درجه ته وای یو غړی دی هغه خو د ناس نه جوړ شوی دی حجراتونه دغه د سختوالی درجه ته وای یعنی څومره سخت دی نو موږ د یعنی په اړه ویل چې قوام ماتیدون کې دی دومره سختوالی لري چې هغه ماتیږي زه یو مثال درکوم په حیواناتو کې خصوصا د غواګانې دغه نور حیوانات پسونه دا چې کله قرباني شي تاسې ینه لیدلې ده ینه چې داسې په لاسونو کې ښه ټینګه کړی خپله وینه هم ترې بهیږي د وینې په شانتې او ماتیږي ټوټې ټوټې کیږي د لاس په واسطه ټوټه ټوټه کیږي ځکه وایو چې قوام یې ماتیدونکی دی اے انځور ګورئ دغه ینه ده د لاندې پاڼه نه ده دا پاڼې ته ورته شکل لري خو همه گال بلیڈر یا تریخای رای چا شای رای؟ تریخای یا گال بلیڈر دای او دا سور شکل دی یعنی دای دو غٹ رگونا یو وری دا بل شریان دا ور ترازی بل بی انزور رو گوری بی انزور که هم یعنی گوری گوری دی یعنی شا تا مره تیره شوی دا لانده او دی میده دی پاس هم دی یعنی برخصان سرا غلی دا وزی دا شکل در سرا و گوری دا یانه شوا په پینځه درشمه صفحه کې د یانه اړوند ځینې نور موضوعات هم شته دي چې ډیر آسان دي لیکل شوی دی د یانه مخونه یا سرفیسز ګورئ د یانه مخونه یا سرفیسز یانه څو مخونه لري څو سطح لري سرفیس څو دي لاندې لیکل شوی دی یانه دوه مخونه لري لومړی د یانه پورتنای مخ دوهم د یانه لاندینای مخ دوه مخونه لري او پورته مخ ته بل لاندې مخ ته بیا وایم لومړی د ینه پورتنای مخ چې قوس کې لیکل شوی دی ډیافراګمټیک سرفیس ډیافراګمټیک سرفیس ځکه ورته وایي چې د پاسه ور باندې ډیافرام عضلات را شوی دا یو عضله ده یا یو پرده ده چې ګیډه او سینه دا یو لبل څخه بیلوي د نس په داخل کې ځکه ورته ډیاپراګمټیک سرفیس وایي د دې پاسه تیره شوې ده ډیاپراګمټیک سرفیس دوهم د ینه لاندینای مخ یا ویسرال سرفیس کوم سرفیس ویسرال سرفیس دوه مخونه شول د ینه پورتنای مخ او بل د ینه لاندینای مخ پورته مخ ته ډیاپراګمټیک سرفیس وایي لاندې مخ ته ویسرال سرفیس وایي ویسرال سرفیس ویسرال اخشاو ته ویل کیږي یعنی داخلي غړو پر طرف سرفیس د غنور داخلي غړې لکه کولمې پښتورګي دا ټول د دې مخ پر طرف دي لاندنی مخ ته ویسرال سرفیس وای نور که پلان ډول زکړې پورتنای مخ لري بل لاندنی مخ لري د ینه لوبونه یا لوبس ینه دوا لوبونه لري لمړی رائټ لوب دوهم لیفت لوب لوب برخه ته وای ګوره ینه څو برخه لري دوه برخه لري دوه ټوټې لري لوب څه ته وایي ټوټه نو ینه دوه ټوټې ده څو ټوټې ده دوه ټوټې رائټ لوب لیفت لوب انځور ته وګورئ اے انځور په مینځ کې ینه د دیو لیګامنټ په واسطه سپین جوړښت وینه د دې په واسطه په دوه برخو ویشل شوې ده ښي طرف ته رائټ لوب ده دغه چپ طرف ته چې تیره څوکه لري د لیفت لوب ده رائټ لوب او لیفت لوب یعنی څو لوبونه لري دوه لوبونه لري ګورئ د دې نه لوبونه شول برخه لوب برخه ته وایي د زکړې موږ به پراتلونکي کې وایو چې دماغ مختلف لوبونه لري او فرنٹل لوب دی بل اکسیپیټال لوب دی ټیمپورال لوب دی د لوبونه نه برخه شوي خا قدرمونز د کوونکو تر دې ځای پورې دې نه په لوبونو او دې نه په دغه سطحو باندې هم پوه شوی څه نه څه مهم درسونه دي باید زیاته مطالعه ولرئ او د ینه دغه انځورونه هم رسموي انځور هم د اناټومۍ په برخه کې ډیر مهم دی راځي ګرانو زده کوونکو حاضری اخلو نن درویشتمه درسي خپرونه ده د نن ورځې لپاره د حاضرۍ تورای د اے تورای دی نو پام دې هیله یم چې تاسې به حاضر شوی یای او د اے توره به د حاضرۍ کارتونو ته ورسوئ یعنی لومړی دایره تاسو انتخاب کړئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. هر چیرې چې ښاد اوسئ. خدای مو مل شه.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل
بیز دکړې له ډاکټر پوهان آریان سره